آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د سولي علي شوروي پاکستان ته د لطف الله محسود په سپارول کې افغانستان دخیل نه و. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د بشري مرستو لپاره د 16.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده، او د برتانیې شهزاده ویلیام امریکا ته په خپل سفر کې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي غږ کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې. په دې خپرونې کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه د تازه خبرونو او رپورټونو ترڅنګ سرمقاله هم واورې. خو تر هر څه د مخه بشپړ خبرونه زه اشق الله رحیمزوی او روښان نورزی وایو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان دولت پاکستان ته د لطف الله مسعود په سپارلو کې دخیل نه دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم سانکزی پرون په کابل کې د ښځو سولې او امنیت په نوم د ټولنې لخوا په جوړې سوې غونډې کې وویل چې لطف الله مسعود په افغانستان کې امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی و چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي له مخې اسلام آباد ته سپارل سوی دی. په افغانستان کې امریکایي قواوو د ویلامي په خپرولو سره ویلي دي چې د بګرام له زندان څخه درې پاکستاني بندیان پاکستان ته سپارلي دي. بلخوا پاکستان منلی ده چې امریکایانو د لطف الله مسعود په ګډون درې پاکستاني بندیان ورته سپارلي دي. همداراز ښاغلی سانکزی هغه اوازې هم رد کړي چې وایي ولسمشر غني د طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړي دي. ښاغلی سانکزی وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې نه دي کړي، او د سولې هر ډول خبرې به د افغانستان د خلکو په مشورې ترسره کیږي. مخکې داسې رپورټونه خپاره سوي وو چې ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړي دي. بل پلو ته ناټو او امریکا په افغانستان کې خپل ماربوي ماموریت پرون په یو تشریفاتي غونډې پای ته ورساوه. د امریکا په مشرۍ د ناټو ماموریت د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه وروسته پیل سو. درونې وروسته به د ناټو نوی ماموریت د قاطع ملاتړ په نامه پیل سي.
د قندار د میوند په ولسوالۍ کې په ډلهیز برید کې د 15 ځانمرګو برید کوونکو په شمول 11 کسان ووژل شول. پیښه پرون غرمه 11:30 بجې د قندار د میوند ولسوالۍ په مرکز کې وشوه. برید د موټر بم د چاودنې نه وروسته پیل شو او د 2 ساعتونو لپاره یې دوام وکړ. د قندار د پولیسو ویان زیاد ورانی امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د ولسوالۍ د پولیسو جنایي مدیر او یو تن هم د ملي وردو سرتیری و. ښاغلی دورانی زیاته کړه چې 4 تنه وژل شوي ملکي کسان د میوند ولسوالۍ په قمندانۍ کې کار درلود چې ووژل شول. دغه راز په دې برید کې 1 تنه ټپیان دي چې 3 یې پولیس او 4 یې عام وګړي دي. بل پلاوه وسلوالو د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د 3 کسانو نه سرونه پرې کړي دي. د هسکې مینې ولسوال محمد حسن امریکا غږ ته وویل چې دا د طالبانو کار دی. هغه زیاته کړه چې د دغه ولسوالۍ د شابې په سیمه کې یوه اونۍ وړاندې 4 تنه قومي مشران طالبانو د ځانونو سره وړي و چې یو کس یې ترې هغه وخت وژلی و، او د 3 تنو نه یې پرون سرونه غوڅ کړل. هغه وایي چې دا کسان حکومت ته د جاسوسۍ په تور وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د دغه وژنو په اړه څه نه دي ویلي.
د هندوستان سر اعظم نریندرا مودی د هند تر ولکې لاندې کشمیر د اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په ځایي انتخابات کې برخه واخلي. مودی چې پرون یې د سامبا په شارګوټي کې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله وویله چې د هند پوځ د دیموکراسۍ نه دفاع کوي. هغه د کشمیر اوسیدونکو ته وویله چې اوس باید دوی د پوځ د قربانیانو په خاطر رای ورکړي. ښاغلی مودی د جمعې د ورځې هغه بریدونه وغندل چې د هند امنیتي قواوو د 11 عسکرو په شمول 21 کسان پکښې ووژل سول. په کشمیر کې د ځایي انتخابات په مهال چې په 5 پړاوونو کې ترسره کیږي د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. که څه هم د بلتون غوښتونکو مشرانو د انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی، خو بیا هم د 2 کسانو شمېر ډېر و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د ښاغلي مودی د سفر نه مخکې هندوستان په کشمیر کې په 1000 عسکر ځای پر ځای کړي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ما
منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دنوریا. د امریکا حکومت د هغه رپورت د احتمالي تاثیراتو لپاره د څو میاشتو راهیسې ځان تیاروي چې د سی آی ای د تحقیقاتو په اړه سبا ته خپرېږي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل په رپورت کې د هغو لارو چارو په اړه معلومات خپاره کیږي چې سی آی ای د تروریزم د جګړې خلاف کارولې دي. امریکایي چارواکو د رپورت د خپرولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي د امریکا د ګټو خلاف تشدد راوپاروي. دا به لومړی ځل وي چې د القاعدې د غړو څخه د اعتراف د اخیستلو په باره کې د سی آی ای د تحقیق کولو د لارو چارو په برخه کې دغه رپورت خپرېږي. ارنست وویل ولسمشر اوباما په دې نظر دی چې دا د امریکایانو لپاره مهمه ده چې تر حده پورې ورته واضح شي چې دقیقا څه تیر شوي دي. جاش ارنست وویل که څه هم د رپورت د خپرېدو سره خطرات شته، خو سپینه ماڼۍ په دې باور ده چې د رپورت خلاصه چې محرم معلومات پکې نه وي باید خپاره شي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د 14.4 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه. دغه پیسې به په 2015 کال کې د بشري مرستو لپاره استعمال شي. ملګری ملتونه ویلي دي چې د دغو پیسو نیمایي به په سوریه او عراق کې د بې ځایه سوو خلکو سره د مرستو په کولو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یا یونیسیار به د دوشنبې په ورځ د سه شنبې په ورځ په جنیو کې کنفرانس جوړ کړي تر څو د سوریې د مهاجرینو چې تعداد یې 3.2 میلیون ته رسیږي د پناه ځایونو د برابرولو په اړه خبرې وکړي.
د سوریې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو دمشق ته نږدې د اسرایلو هوایي بریدونه غندلي دي. په یو خبري کانفرنس کې چې په تهران کې جوړ شوی و، د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د اسرایلو حکومت او د سوریې دننه هغه ډلې چې د بشار الاسد د رژیم په خلاف جنګیږي او سوریه او ایران یې تروریستان بولي یو شان دي. د هوایي بریدونو په اړه د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دي چې اسرایلي دښمن تیرای کړی دی او په دوه سیمو باندې یې بریدونه کړي دي، خو دغه تلویزیون بیا د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي.
کاناډا د امنیتي اندېښنو له کبله په مصر کې خپل سفارت تړلی دی. که څه هم کاناډا په قاهره کې د خپل سفارت د تړلو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د سفارت پر وېبپاڼې باندې لیکل شوي دي چې د خراب امنیتي وضعیت په خاطر د قونسلګرۍ خدمات محدود کړل شوي دي. د برېټانیا سفارت هم د دوشنبې په ورځ تړلی وو. برېټانیا خپل سفارت د یکشنبې په ورځ وتړی. بریتانوی چارواکی نه دی ویلي چې سفارت به کله بیرته پرانیزي. د رویټرز خبري اجانس خبر ورکوي چې یو نیول سوی مشکوک وسلوال د مصر چارواکو ته ویلي دي چې وسلوال په قاهره کې پر خارجي سفارتونو د بریدونو پلانونه درلودل. که څه هم په قاهره کې د کاناډا او بریتانیا سفارتونه تړلي وو، خو د امریکا سفارت بیا خلاص وو.
په جنوبی افریقا کې د امریکا سفیر وایي چې امریکا په دې خبره نه و چې په یمن کې د القاعده لخوا د جنوبی افریقا د برمتشوي تبه د خلاصولو لپاره مذاکرات روان و. د جنوبی افریقا دغه تبه د شنبه پر ورځ په یمن کې د امریکا د خاص ځواکونو د برید په محل ووژل شو. سفیر پیټریک کاسبارت پرون وویل چې واشنگتن خبر نه و چې د القاعده غړو د جنوبی افریقا دغه معلم د یو امریکایي ژورنالیست سره یو ځای ساته.
په امریکا کې په یو شمېر لوی شهرونو کې برای دوهم شپه هم مظاهره وسوې. مظاهرچانو د منصفه آیت دغه تصمیم په خلاف احتجاج کاوه چې پر یو سپین پوستي پولیس چې یو بی وسلې تور پوستي وژلی و د جرم تور ونه لګول سو. د کالیفورنیا په برکلی کې د یکشنبې په شپې مظاهره وسوې. په لومړي سر کې مظاهره سولیز وه، خو وروسته بیا د اوکلند ښار ته خپره سوه او پولیسو وویل چې د دې نه وروسته چې مظاهرچانو د دوی په ډبرو او بوتلونو وویشتل، د کثافاتو سطلونو ته یې اورونه واچول او یو شمېر دوکانونه لوټ او تالا کړل. دوی اوښکې بویونکی ګاز استعمال کړ. د شیکاګو، میامی، نیویارک او فلادلفیا په ښارونو کې هم سولیز مظاهرې شوي دي.
او وروستی خبر دا چې د برتانیې شهزاده د لومړي ځل لپاره د واشنگتن ته راغلی ده. شهزاده ویلیام پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما سره وکتل او د وحشي حیواناتو د کاروبار په جنایي اړخونو یې خبرې ورسره وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار مخه دې ونیول شي. د برتانیې شهزاده ویلیام د ولسمشر اوباما سره د ملاقات نه وروسته د نړیوال بانک په کانفرنس کې په همدې موضوع هم خبرې وکړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
په فلیپین کې چارواکي وایي چې د هاګوپیټ په نامه زورور توپان وس کمزوري شوی دی، خو د هوا پیژندنې ماهرین وایي وسنۍ توپان هم خای چې د جدي سیلابونو سبب شي. توپان د فلیپین د مرکزی برخو د ځپلو نه وروسته وس د مانیلا په لور روان دی. د فلیپین د سری سلیب اداره وایي چې د توپان لږ تر لږه 21 تنه وژلې دي. یو ډله چې د امریکا، جاپان، استرالیا او سنگاپور ماهرین پکې شامل دي فلیپین ته تللی دي چې د توپان د خرابیو په اړه معلومات راټول کړي. د مانیلا نه د امریکا غږ د خبریال سیمن اورندان د رپورت تفصیل زه اشرف الله رحیم زو وړاندې کوم. د هوا پیژندنې ماهرین وایي چې اوس د هاګوپی د توپان باد په یو سات کې 115 کیلومتره چټکوالی لري. دوی وایي دا توپان هم کولی شي چې د شدیدو بارانونو سبب شي او موسمي بارانونه به هم زور واخلي. د مرستندویو ادارو مسؤلین وایي چې د توپان له وجې هغوی نشي کولی په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته مواد ورسوي. د فلیپین د سری سلیب د ادارې مشر رودریک سالوی وایي د هغوی ټیمونه لګیا دي د ویسایاس په سیمه کې د لارو کوڅو نه خاورې خزلې لرې کوي. د هغه سیمه ده چې د هاګوپی توپان د لومړي ځل لپاره وځپله او د فلیپین په ختیځه خوا کې پرته ده. دا لار یو کیلومتر اوږده ده خو د غره په خوا کې پرته ده او د کترمن سیمې خوا ته تللې. لا هم هلته باران وریږي نو همدا وجه ده چې په دې لارې تیرېدل ګران کار دی او دا زموږ لپاره یو ستونزه ده. ښاغلی سالوی وایي چې د خرابې هوا له وجې یوه کښتۍ چې مرستندوی مواد پکې بار دي نشي کولی چې د سامار ایالت خوا ته وخوځېږي. رپورټونه وایي چې د کترمن ټاپو وزمه په همدې ایالت کې پرته ده چې تقریبا ټول کورونه پکې په بشپړه توګه تباه شوي دي. د فلیپین د سری سلیب ادارې ویلي دی چې د هاګوپی توپان شاوخوا 980 کورونه ویجاړ کړي دي. د فلیپین د سمندري ځواکونو یو چارواکي همدارنګه ویلي دی چې په مرستندوی موادو څو کښتۍ بار د ویسایاس ایالته د روانېدو لپاره چمتو دي خو د خراب هوا له وجې هغوی د خوځېدو اجازه نه لري. د هاګوپی توپان په فلیپین کې خارګوټي د اوبو لاندې کړل، ونې یې له بیخه ویستلې او د برېښنا لینونه یې قطع کړل. د توپان هغه سرپناوی هم تباه کړلې چې تیر کال د ویسایاس په ایالت کې د توپان ځپلو خلکو لپاره جوړ شوې وې. د هایان په نامه توپان پروسه کال شپږ زره او درې سوه تنه ووژل او په لسګونه زره خلک دې ته مجبوره شول چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګستی. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پاکستان ته د لطف الله محسود په سپارلو کې افغان حکومت کېل نه و او زیاتوي چې په داسې تکتیکي حرکتونو سره په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه د کابل نه رپورټ لګلی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې افغان حکومت پاکستان ته د لطیف الله محسود په سپارلو کې ښکیل نه و. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی نن په کابل کې د ښځو، سولې او امنیت په نوم ټولنې لخوا جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې لطیف الله محسود په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی و چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي له مخې اسلام آباد ته وسپارل شو. دا موضوع د سولې شورا پورې ډیره مربوطه هم نه ده، یوه امنیتي مسله ده او له بلې خوا هغه د افغانستان د حکومت لخوا هم خوشي شوی نه دی، بلکې دا هغه کس دی چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی و او د یو جوړجاړي له مخې بیرته هغوی ته اعاده شو. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بګرام له زندان څخه یې درې پاکستاني بندیان پاکستان ته سپارلي دي. بلخوا پاکستان هم منلی چې د لطیف الله محسود په ګډون په افغانستان کې درې پاکستاني بندیان د امریکایي ځواکونو لخوا هغوی ته سپارل شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي چې په داسې تکتیکي حرکتونو په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی او زیاتوي چې د تلپاتې سولې لپاره افغانستان ته پکار ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره د ثبات دوه اړخیزه پالیسي جوړه کړي.
په افرادو اشخاصو او
په دې تکتیکي حرکتونو موږ نشو کولای تلپاتې سولې ته ورسیږو، لکه څنګه چې افغان ولسمشر ویلی دي چې موږ له ټولو سره نیکې او ښې اړیکې غواړو او دا نیکې او ښې اړیکې په سمانا دي. تر هغې چې افغانستان له خپلو ګاونډیو سره د ثبات دوه اړخیزه پالیسي ونه لري، افغانستان تلپاتې سولې او ثبات ته رسیدلی نه شي. دغه راز ښاغلی ستانکزی هغه ګنګوسی چې ویل کېږي افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې دي هم ردې کړې. ښاغلی ستانکزی وویل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې نه دي کړې او د سولې هر ډول خبرې د افغانستان د خلکو په مشورې ترسره کېږي. د افغانستان جمهور رئیس د ملي یووالي حکومت په وار وار ټینګار کړی چې
موږ د بندو دروازو تر شا خبرې نه دي کړي. موږ یو پروسه او مشورې پیل کړي دي. دا مشورې دوام پیدا کوي او موږ هغه کارونه چې پایلې د خلکو پر ژوند، پر ورونو او خویندو او یا هر څوک چې وي مستقیم اغیزې ولري، هغه موږ د افغانستان د خلکو له مشورو پرته نه ترسره کوو. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان پاکستان ته د لطف الله مسعود په سپارلو کې دخیل نه دی. همدغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ښاغلی سنزی هغه واضح هم رد کړي چې وایي ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړي دي. د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې په ډله ییزې برید کې د 500 ځانمرګو برید کوونکو په ګډون 11 کسان ووژل شول. بل پر ته وسلوالو د ننګرهار د هسک مینې په ولسوالۍ کې پرون د 3 کسانو سرونه غوڅ کړي دي. د هندوستان سراعظم د هند تر وکیلان د کشمیر د اوسیدونکو نه وغوښتل چې په ځایي انتخاباتو کې برخه واخلي. د امریکا حکومت دغه رپورټ د اعتمادي تاثیراتو لپاره د 2 میاشتو لپاره ځان تیاروي چې د سیاحي د تحقیقاتو په اړه به سبا ته خپور سي. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې په رپورټ کې د هغو لارو چارو په اړه معلومات خپاره کیږي چې سیاحي د توریزم د جګړې خلاف کارول. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د 16.4 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه. دغه پیسې به په 2015 کال کې د بشري مرستو لپاره استعمال سي. د سوریا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د مشت نږدې د اسرایلو هوایی بریدونه غندلې دي. کاناډا د امنیتي اندېښنو له کبله په مصر کې خپل سفارت تړلی دی. که څه هم کاناډا په قاهره کې د خپل سفارت د تړلو په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د سفارت په ویبپاڼې باندې لیکل شوي دي چې د خراب امنیتي وضعیت په خاطر د قونسلګرۍ خدمات محدود کړل شوي دي. د برېټانیا سفارت هم د دوشنبې په ورځ تړلی وو. که څه هم په قاهره کې د کاناډا او برېټانیا سفارتونه تړلي دي، خو د امریکا سفارت بیا خلاص وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنن دونکو وخت په واشنگتن کې د مخام 2:00 او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارړې خبری خبرونه اورئ. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر خبرداري ورکړی چې د ژمي په سخت موسم کې به د عراق او د سوریې تقریبا 1 میلیون بې ځای شوي خلک د سختو مشکلاتو سره په دې خاطر مخامخ شي چې دوی سره دومره پیسې نشته دي چې د هغوی احتیاجات پرې پوره شي. د امریکا غاک خبریالې لیزا شلاین په دې اړه دا رپورټ لګلی.
د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د عراق او د سوریې په نارامو ملکونو کې په سوونو زره خلک به په ژمي کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه چې د دوی سره د مرستو په پیسو کې همدا اوس 50 میلیونه ډالر کمې شته دی. په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د ملیشو د بیرحمانه او ظالمانه حملو په نتیجه کې په خپل په عراق کې تقریبا 1.9 میلیونه خلک په زور دې ته مجبور شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري وینتاقې ملیسا فلیمنګ وایي چې په عراق کې د خلکو ضرورتونه ډیر دي، مګر د دوی مالي امکانات دومره نه دي چې د نوو بې ځایه شوو خلکو عاجل ضرورتونه پرې پوره کاندي. هغه وایي چې هر ورځ تقریبا د 300 او د 1500 مهاجرو ترمنځ د سوریې د سرحدي ښار کوبانی نه د عراق شمالي برخو ته راوړي. هغه دا هم وویل چې د عراق په کوردستان کې همدا اوس تقریبا 800 بې ځایه شوي خلک د سرپناه نه علاوه نورو سختو عاجلو مرستو ته هم احتیاج لري. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغې نطاقې میرمن فلمنګ ویلي چې د دغې ادارې کوشش دا و چې د 600 محتاجو خلکو سره مرسته وکړي، مګر په دې سخت ژمي کې یوازې د دې توان لري چې په عراق کې د دغو بې ځایه شوو خلکو نه یوازې د 240 سره عاجله مرسته وکړي. هغه وایي چې په سوریه کې هم وضع په دې شان ده. هغه وایي
New displacement and multiple displacement inside Syria
د سوریې په داخل کې هم د نو بې ځای شو خلکو او هم د هغو خلکو چې څو ځلې د یوه ځای نه بل ځای ته تللي په شمار کې زیاتوالی راغلی او هغوی په ژمي کې د ژمي سختو مرستو ته ضرورت لري ځکه چې دغه خلک هیڅ هم نه لري. زمونږ پلان دا و چې په دې ژمي کې به د 1.4 میلیونو بې ځای شو خلکو سره مرسته وکړو، مګر متاسفانه موږ یوازې د 640,000 خلکو سره د ډسمبر د میاشتې تر پایه پورې مرسته کولی شو او بس. موږ د جنوري او د فبروري میاشتې په مخ کې لرو او په دغو دوو میاشتو کې په ژمي کې ډیره سخته یخنی هم وي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د دوی تخمین دا دی چې ممکن په سوریې او عراق کې به د بې ځایه شو خلکو شمار 14.6 میلیونو ته ورسیږي. په دې برسیره د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو په ادارې کې د منځني ختیځ او د شمالي افریقا د سیمې د دفتر مشر امین عواد چې تازه د عراقي کردستان نه راستون شوی وایي چې د ژمي په سخت موسم کې به هلته خلکو ته سخت مشکلات پیښ شي. هغه وایي د ده امید دا و چې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره به د ټولو خلکو سره مرسته وکړي، مګر متاسفانه دا کار نشي کولی. مګر هغه وایي چې دا لازمه ده چې دغسې مسلې ته سخته توجه وشي. ښاغلي اواد دا هم ویلي دي چې په دې کې باید د اربیل، دوحق او د سوریې په شمالي برخو کې د خلکو سره چې ډېرې نارامې دي هم سختې مرستې وشي. هغه دا هم ویلي دي چې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره باید د هغو خلکو سره هم چې په کمپونو کې په خیمو کې ژوند کوي ډېره زیاته مرسته وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په هند کې دوه خویندو په یو بس کې درې تنه نارینه هغه وخت ووهل چې دوی پازابولې. د هند حکومت هغوی ته د زړورتیا په خاطر جایزه ورکړې ده. د نوي دلی نه د امریکا غږ خبریالې انجانا پسری چې په دې اړه دا رپورټ رالیږلی.
په هند کې تیر اونۍ چې کله په یو بس کې دریو سړو د دوو خویندو د عذابولو کوشش وکړو، نو دغه دواړه خویندې د دغه سړو سره ونښتې او هغوی ووهل. دغه پیښه هغه وخت وشوه چې د هریانه په ایالت کې دغه دوه خویندې په یو بس موټر کې د خپل پوهنتون نه بیرته کور ته تللې. دغه دوه خویندې چې یوه 19 کلنه او بله 22 کلنه ده، درې تنه سړي د هغې نه وروسته ووهل چې هغوی دوی ته خبرې اورولې، اشارې ورته کولې او عذابولې. یو خورې په لاس سره او بلې دوی په بیلټ ووهل. کله چې دغه ویډیو په انټرنیټ خپره شوه، نو په ټول هیواد کې خلکو دغه دوو خویندو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړه. یوې خوا ته خلک د جنکو ستاینه کوي، خو له بلې خوا خلک دا هم وایي چې په داسې حال کې چې په بس کې دریو سړو دغه جنکۍ په عذابولې، په بس کې سپرلیو او ډرایور غلي ناستو او تماشې کولې. په دلی کې د ټولنیزو څیړنو مرکز مشره رنجنا کوماری وایي چې دغه خلک چې چار چاپیره ولاړ دي، دوی ځکه د جنکو مرستې دپاره نه راپاسېدل ځکه چې دغه ټولنه مدام ښځه ګرموي. هغه وایي دا د ټولنې فکر دی چې یا خو ښځه په غلطه ده او یا خو یې داسې څه کړي دي چې سړی راپارولې دي، یا خو ښځې پرده سمه نه ده کړې، کالي سم نه دي اخوستي، او یا خو یې خامخا داسې کوم کار کړی چې خلک یې ځان ته په زوره متوجه کړي دي. دا زما لپاره ډیره د خواشینۍ خبره ده چې ټولنه د ښځې په هکله کوم ډول فکر کوي. د ښځو د حقوقو کارپوهان او فعالین وایي چې اکثره د ښځو سره په عام محضر کې زور زیاتې وشي، خو زیاتې کوونکي ته هیڅ ډول سزا نه ورکړی کیږي. د ښځو د حقوقو کارپوه ګپتا وایي چې موږ ته د قوانینو ضرورت دی، په کار ده چې موږ د ښځو په هکله نوی قوانین جوړ کړو چې د هغوی حقوق خوندي شي او خلک هغوی په کوڅو او بازارونو کې ونه زورولی شي. موږ ته داسې قوانینو جوړولو ته اړتیا لرو چې د ښځو وړاندې د تشدد، تاوتریخوالي او زور زیاتی مخه ونیسو. زیر نور فعالین وایي چې د نوي قوانینو د جوړولو سره سره د ټولنې د فکر بدلولو ضرورت هم شته دی.
زبلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولی ګیم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې فبرې د ولسوالۍ
نه شنا راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمه ته زمینی ډنګ سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3135 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-00-01. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په قول په جنس باندې ولاړ تاوتریخوالی د نړۍ یو د مروجه سرغړونونه دی. 15% ښځې په خپل ژوند کې د صمیمي انډول نه د تاوتریخوالي تجربه لري یا له غیر دوست لاسه ورسره داسې سلوک کېږي. څه باندې 130 میلیون نجونې او ښځې د سنت کېدو تجربه لري. په جنس نه ولاړ تاوتریخوالی ډېر ډولونه لري چې په دې کې جسمي، رواني او جنسي تاوتریخوالی، د نوو پیدا شوو نجونو وژل، د ښځو قاچاق کول، شاقه کار کول، په اصطلاح بوږنوونکي وژنې، د وخت نه د مخه او په زور واده کولو ناوړه رواج او د نجونو سنتول شامل دي. هر ډول تاوتریخوالی د ښځې او نر ترمنځ برابري، اقتصادي او بشري پرمختګ په مخ کې خنډونه اچوي. همدا علت دی چې ملګري ملتونه په کال کې د 14 ورځو لپاره په جنس باندې د ولاړ تاوتریخوالی څارنه کوي. د بین‌المللي ورځې د لمانځلو سره دغه څارنه د نومبر د 15 نیټې نه پیل او د ډسمبر د 14 د دغې ورځې لمانځل پای ته رسیږي، چې وایي د ښځو په خلاف د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دغه د 14 ورځو لمانځل به هغه تاوتریخوالی باندې ټینګار کوي چې په درسته نړۍ کې ښځې او نجونې زغمي او نارینه ښځې، نجونې او هلکان دواړه وهڅول شي چې د بدلون لپاره مبارزه وکړي. د دې ضرورت دی چې په اکثره ټولنو کې د نابرابرۍ په مقابل کې ودرېږي. ټاکل شوی ده چې په درسته نړۍ کې د امریکا د ډېرو سفارتونو په ګډون ډېر فعالین د دغې موضوع پورې مربوط اتباع مارشونه وکړي او نور عامه فعالین غواړي د ښځو او نارینهوو ترمنځ برابري پیاوړي کړي او په هر ځای کې د ښځو او نجونو حقوقو ته پرمختګ ورکړل شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په یوه لیکل شوې وینا کې وویل د ښځو په خلاف تاوتریخوالی فقر او نیستي پیدا کوي او دوام ورکوي. دا سوله د ګواښونو سره مخامخ کوي. ښایي چې مهمې دا وي چې ټول بشریت تحقیروي. موږ باید ګډه کار وکړو چې په درسته نړۍ کې په جنس باندې د ولاړ تاوتریخوالی او له قدرت نه د غلطې ګټې اخیستلو په مقابل کې مبارزه وکړو. موږ اوس د بین‌المللي ټولنې سره په ګډه دغه وعده بیا نوي کوو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوګونکو، پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د پښتو څنګه د لمړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته به هم تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لنډې شبو کې د دری څنګه خبرونه شروع کیږي. تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لوی لاس پرم د خدای په امان.